وخت سهار لس بجې دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر ستاسو کوربایم. په دې یو ساعت کې تاسو د پاره خبرونه لرو. له خبرونو وروسته رپورټونه دي او په دویمه نیمایي کې هارون باچا هنري ګړی پروګرام درته لرو. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. د خیبر پختونخوا او بلوچستان سملیو د بجټ غونډې نن کیږي. د افغانستان، ترکیه او ایران بهرنی چارو وزیران د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. اسرائیل روانه اونۍ کې په دوهم ځل پر غزې بمباري کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن مازیګر په صوبایي اسمبلی کې د نوي مالي کال 2021-22 بجټ تجاویز وړاندې کوي. د اسمبلی د سیکرټریټ د معلوماتو له مخې د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د جون په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي سږنی بجټ به د 1 ټریلیون یا د 1000 بلیون روپو نه سیوا وي. نوموړي دا هم ویلي چې په سږنی بجټ کې ترقیاتي منصوبو د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پام وړ بجټ ځانګړی شوی دی. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالي کال بجټ وړاندې کیږي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور احمد بلدی به د بجټ قرارداد وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل د تورخم په دروازه به بندیزونه دم غړی ته په خپل حال وي. د پاکستان حکومت د مې میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د مخنیوي په خاطر د تورخم په دروازه بندیزونه لګولي. افغانان پاکستان او پاکستانیان افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د کورونا د سار مرکز NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلانه پورې د تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. بل پلو عام خلک او سوداګر د لارې د بندیدو له وجې شکایت کوي چې په ستونزو کې راګیر دي. په پیښور کې میشت یو افغان سوداګر اسمت الله
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامیږي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وبا له بندیزونو وړاندې به هر ورځ د یوې اندازې تر مخه د 10000 په خوښه کې خلکو د تورخم په دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کاوه. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ سخت ژوبل شوی او د کوټي په یو ځایي روغتون کې درملنه روانه ده. دغه د ګوند ملګری وایي نوموړی پرون ماښام د کوټي په شاباس ټاون کې په کور کې راپریوتی او چې سره له دیوال سره لګېدلې او دا مهال د بېهوشۍ په حالت کې په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټران وایي چې پرون شپه یې د سر عملیات ترسره شوي او اوس یې حالت یو څه ښه شوی دی. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د عثمان خان کاکړ پر ژوبلېدو خواشینی ښکاره کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه د راتلونکي اتوار په ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر هم دې غونډه کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب مشال لډیو ته ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د اناتولیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې د ګډون په هدف ترکیې ته لاړ. ټاکل شوی د همدې غونډې په سنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د بعد سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو له بهرنیو چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نور اړوندو مسایلو به خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د اناتولیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د اناتولیا ډیپلوماسۍ مجمع یا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا سره پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. اسرائیلی جیټ الوتکو پر روانه اونۍ کې په 2 ځل په غزا بمباری وکړه. اسرائیلو دا ګام وروسته لاغې پورته کړی چې فلسطینیو وسلوالو په جنوبي اسرائیلو اور لګونکي بالونونه وغورځول. تېره شپه د اور لګونکو غبارو او بمبارۍ د اسرائیلو او حماس ترمنځ کمزوری اوربند یو وار بیا د خطر سره مخ کړی دی. دا اوربند تېره میاشت د دواړو خواوو ترمنځ د 11 ورځو د سختې جګړې نه پس شو. اسرائیلو ویلي د هغوی غاړې ته چې حماس کوم اور لګونکي بالونونه غورځولي فصلونو ته تاوان رسولی او په ځوابي بمباری کې هغوی د حماس یو مرکز او د توغندیو د توغولو یوه دستګاه له منځه وړی دي. په سملاسي ډول په غزه کې د اسرایلي جیټ الوتکو په بمباری کې د ځاني تاوان په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د خبر نو پای دا مشال رادیو دا اوریدونکو په میډیم ویو 625 کتا سو انټرنیټ ته لاسرسی لري. په مشال ټکی کم کې هم موږ موندلی شي او ترڅنګ په موبایل اپلیکیشن کې هم تاسو کوم مشال رادیو ولټوئ. نو نه یوازې د خبرونه بلکې د مشال رادیو ټول خبرونه به پاکې رڼې واوري. د مالی کال 2021-22 د بجټ په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن کیدونکې ده. د اسمبلی د سیکرټر ته معلوماتو له مخې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه بانن مازیګر صوبای اسمبلی ته د نوي مالی کال د بجټ د مهمو جزئیاتو په اړه معلومات وړاندې کوي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین تر هر چا زیات د نوي مالی کال بجټ ته سترګې په لاره دي. تیر کال د هغوی معاشونه نه زیات شوي او هغوی پر ضد د مظاهرو یوه لړۍ هم چلولې وه. اوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دغو سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو د معاشونو د لوړوالي غامې خوړلې ده. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي ګراني به هدا زیاته شوی، حکومت د هغوی تنخواګانې 15% لوړې کړې. د موضوع تفصیل د غلام غاص په رپورت کې.
د مالی کال 2021-22 د بجټ ته تر ټولو زیات سرکاري ملازمین سترګې په لار دي او دا ځکه چې تیر کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه و شوې او بیا وروسته په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجونو وروسته حکومت د دوی سره په تنخواګانو کې د 15% اضافه ژمنه کړې وه. خود بردیر د براول هایر سیکنډری سکول وایس پرنسپل بختروان وای دوی هلمند چې په بجټ کې به حکومت د دوی غوښتنی اومني.
په نومبر کې چې کله مونږ احتجاج وکړو نو زموږ خوستانه پورې مونږ په ډیچو کې ناستو، بلکې بیا پارلیمنت هاوس مخې ته لاړو. زمونږ قائدین له ریټن ورکو چار بس بالکل ساسو مطالبه مونږ ومنله. بیا مونږ په تمه ناستو دسمبر 13 شو، جنوري 13 شو، چې مونږ ته پته ولګی چې دا ډیلینګ ټیکټس دی. په فروری کې مونږ بیا احتجاج وکړو، بیا لاړو اسلام آباد ته، بلکې والټ کوله او لغم پکې وشو. بیا مونږ په مئی کې احتجاج شروع کو، چې بیا کله 1 جون راغی، بیا موږ مطالبه وکړه. 907% زمونږ قائدین مذاکرات کوي، خو هغوی د خپلې وعدې نه تښتي. اوس 25% نه مونږ وچار، موږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
سرکاري ملازمینو د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سرکاري خلکو یو تنظیم هم جوړ کړي او دغه تنظیم د پښتونخوا صوبې مشر شاه جهان داودزی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوي دي او په کار ده د ګرانۍ په حساب د دوی تنخواګانی زیاتې شي.
انتهایی چې کم ده ګرانۍ ده، چې نن سبا تنخواه چې کم ده د 20 تاریخ نه پس ختمه. سرکاري ملازم چې کم ده ډېر احتجاجونه وکړل او دا ټول تنظیمونه چې کم ده د آل ګورنمنت ګرینډ الاینس 40 تنظیمونه شامل دي. ملازمینو کو یو تشویش ته مونږ امید لرو چې صوبایي حکومت په د ملازمینو د دې پریشانې چې کم ده ان شاء الله خوشحالي کې بدلې.
د صوبې اعلی وزیر محمود خان د ګل پورس د پېښور د خبريالانو سره د بجټ په اړه په ملاقات کې ویلي وو چې د روان مالی کال د صوبې بجټ به د 1 ټریلیون روپو نه هم زیات وي او د بجټ کې د نوي پرمختیايي منصوبو او د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پام وړ بجټ مختص شوی دی او هغه ویلي وو چې د روان مالی کال لپاره ورسره وفاقي حکومت هم د بجلی د خالص منافع د بقایجاتو ورکولو جمعنه کړی دا. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم د بجټ په اړه، په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2021-22 مالی کال بودیجه وړاندې کړې. د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پروګرام څخه د وتلو امکان رد کړی دی. د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته $6 اربع پور ورکوي، خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټیکسونو لګولو خبره شوې ده. د پاکستان لپاره د IMF پروګرام څه دی او د دې اثرات به په راتلونکي کې پر ولس وي؟ زموږ همکار ګلیازی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پروګرام څخه وتل ناممکن دی. نوموړي دا خبره د سینټ خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14مه د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د وویل چې په موجوده حالاتو کې آی ایم ایف رویه دوستانه نه ده او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د جون پر 14مه د 2021-22 مالي کال بودیجه وړاندې کړه. اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې په دې کې آی ایم ایف په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوي دي. د اپوزیشن غړو په خبره د آی ایم ایف څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي. د آی ایم ایف پروګرام څه دی؟ پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د شپږ ارب ډالرو پور یا قرضې په اخستو سلا شوی وو. په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زر مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو. د هغه پروګرام دو واری جاج اخستو وروسته پاکستان ته 1.5 ارب کروڑ ډالر ورکړل شوی دي. تیر 2000 کال کې د آی ایم ایف ډله د دویم وار جاج مکملېدو بغیر له پاکستانه لاړه. د دې وروسته په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوی، خو په روان کال کې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو. د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاویږي. آی ایم ایف پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي، د ګردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبریال طاهر شیرانی وایي آی ایم ایف دریز لري چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه یې کمه ده، نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي.
ریسنټلی پاکستان او د ایم ایف ډیسکشن وو. آی ایم ایف دا پوینټ اف ویو چې تاسو نیپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي او تاسو د بجلی قیمت چې واکه هغه لپاره ضروري دی چې دا سرکولیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوی دی، تقریبا 2411 ارب پورې ورسېدی اپریل 2021. د دې لپاره ضروري دی چې تاسو ټیرف نیشنلایزیشن ډیټ مینجمنټ پلان کې او خلکو باندې چې کم ټیکس نیټ کې نه دی هغه ټیکس نیټ کې راوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه څه دي؟ د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مئی په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې له آی ایم ایف سره یې د شپږ ارب ډالرو پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې په خبره آی ایم ایف ورته سخت اهداف په ګوته کړي دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبریال طاهر شیرانی د جون پر 14مه مشال لوتیبل چې آی ایم ایف پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلي دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړي، خو د پاکستان او آی ایم ایف تګلاره یوه ده.
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه مطابق مستحکیږي، لګیا دی ولې چې 383 ارب روپے اډیشنل ریونیو میجر هم دی واخیستله او اکتوبر نه بجلی هم سختی قیمت سے واقعی لگیا دی. او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل هغه یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري طور باندې د کم آی ایم ایف کم ډیمانډ دی هغه پوره کول نه غواړي، لیکن آی ایم ایف پروگرام کې هم ساتل غواړي حکومت.
دا آی ایم ایف پروگرام اثرات بسبي. دا پاکستان وفاقي حکومت د 2021-22 مالی کال بودیجه کې د خسارې تخمینه 3340 ارب روپے لګولې ده او د دې خسارې پوره کول لپاره به له نړیوالو مالیاتي ادارو او له نورو حکومتونو څخه پورونه اخلي او د ټیکسونو په مت کې به دا راغونډوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وایي چې د تیلو بیې به تر 20 روپے پورې لوړوي او په راتلونکو ورځو کې به د دې د وجې ګرانی نوره هم زیاته شي.
نو دا یو یره خلکو سره لکه وا چې آی ایم ایف راضی نه دی په دې پیکیجز باندې، نو دا یو مسله خو بنیادی وا چې په بجټ کې یو قسمه کار نه وا وضاحت نه شوی. خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچې ته د پټرولیم ډیولپمنټ لیوی وای دي، لکه دا ورته آی ایم ایف کلیرلی ویلو چې 30% و تخلو غالبا مختلف تفسیری دي. خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه د آی ایم ایف طرفه چې تاسو به 20 نه 25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي، هغه نه وضاحت دا کیږي چې کاز مونگا په مهنګای ترستا د پټرولو د سایډ نشي کوم رجحان دی چې هغه به ډیر زیات واقعي. نو د آی ایم ایف پروګرام نه چې وتل ګران دی او چې په پروګرام کې یې نو مهنګایي چې کوم دا بچ بالکل وسره تړلې ده.
د غلام صمد په خبره حکومت یې خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي خبره کړې، خو بل پلوی د ټکس لګولو وړاندې سوم کړې دي. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په سرو زرو لوشودو جوړیدونکو شایانو خوختو بوټو مشینري او په نورو خوراکي توکو ټیکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي. خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه څنګه دي چرته چې د ټیکس تناسب کې اضافه کېدای شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکز ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې د تیرې میاشتې له 15 منټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستاني او افغان وګړو لپاره کوم سفري بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شو هغه به تر بل اعلان پورې دوام ولري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته نه پرېښودل کیږي. بل پلو عام خلک او سوداګر وایي په پاکستان کې د کورونا درېمه څپه مخ په تېرېدو ده او نوې پیښې کمې شوې. نو حکومت لا پکار دی چې په تورخم دروازه کې هم نرمی راولي او د دواړو هیوادونو خلکو ته اجازه ورکړي چې د یو بل خاورې ته سفر وکړي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. ان سی او سی وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي اوړېدای او یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته به د طبي معاینې نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډې کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي او په پاکستان کې ایسار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره د ان سی او سی طرفه هوسم او ما غاړل دی چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو اغله دویم پرټیز بیا کول نشته او بیا به اتور ز پس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو که هغه نیگیټیو شو بیا به کورته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو کسان دی هغه تعداد 36 دی.
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیخي رقم شوې دي. زه هله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس په کې ډېر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوي خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او واکسین دې ولګوي.
دا مشال رادیو ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برېښنایي رایه چونه کیږي او حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستلو پلان لري. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې مهمې غونډې پر مهال یو وار بیا په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او د الکترونیک ووټنګ مشین د کارولو یادونه وکړه او وی ویل چې دا ګام په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په موخه ترسره کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي وایي دا د وزیر اعظم عمران خان یو بل چل دی چې غواړي په راتلونکو ټول ټاکنو کې هم د تیر واغو په شان یو وار بیا د هغوی په وینا په ټکۍ برګۍ اقتدار ته ځان ورسوي. نورحال له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
وزیر اعظم د دفتر په ټویټر باندې لیکل شوی د جون په 18 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه شوی چې په کې وزیر اعظم عمران خان ویلي په ټول ټاکنو کې د درغلې او درولو یو وازنی لار د الکترونیک یا د ووټ اچولو د بجلی ماشين کارول دي. نو هم په دې خاطر د دوی حکومت انتخابي اصلاحات راوستل غواړي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په انتخاباتو کې شفافیت او روڼتیا والے باوري کولو لپاره به دوی پوره پور اقدامات کوي او دې لړکې دوی د یو کال راهیسې اپوزیشن ګوندونو ته وایي چې راشي او د درغلیو د مخنیوي په موخه ورسره مرسته وکړي. دا له هغې وروسته چې د مئی په څلورمه نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې انتخابات د الکترانیک مشین د لارې کولو د صدارتي آرډیننس منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی هم منظور کړو. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا ده دوی د حکومت سره دا اصلاحات نه مني ځکه چې د دې په ذریعه به په انتخاباتو کې درغلی نوره هم سی واشي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وی داشن. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا ویان او د صوبایي اسمبلی غړی اختیار ولی خان مشال ریډیو ته وی حکومت پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د لارې د خپل ګټو لپاره د الکترونیک ماشين اصلاحات راولل غواړي.
عمران خان د ذریعہ باندې په الیکشن کې راغلی اوس هغه چون کې دا پتو لګیل چې آئنده الیکشن کې هغه زړه هر با کوم مخ کې استعمال شوی د پاغه باندې اولس خبردار دي نو په هغه باندې دوباره الیکشن ګټلو چې صورت
اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت پوز او اسټابلیشمنت راوسته. خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وایي دوی په سیاست کې هیڅ کار نه لري نو باید چې دوی په سیاست کې
دا سراج زهیر رپورٹ مورید. د سوات د بابوزی تحصیل مرستیال کمشنر وای د عدالت په حکم لسکونه هغه کرش ماشینونو کارخانه تړلې چې د سوات لسینده شګي او کانی وباسي. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل دا پلانټونه ځکه تړلې چې په غیر قانوني ډول فعالیت کولو. بل پلو د کرش پلانټونو مالکان وای د حکومت د بندیزونو لواجی په زرګونو خلک بیروزګاره شوي دي. د ماحولیاتو لپاره کار کوونکي کسان د حکومت د بندیز ستاینه کوي او وایي دا د ماحولیاتو لپاره ګټور تمامېږي. له سواته نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سوات سیند په غاړه تر دیرشو نه زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند نه به ناقانونه کاڼي او شګې راویستې. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي په ضد به سخته کارروایی کولی شي.
هم نے تمام پورے سوات کے اندر تمام کرش پلانٹ اور تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سوات کې ټول کرش پلانټونه او د مارګلو پټنې بند کړي. اوس کپ کې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي موږ به د هغوی په ضد هم کارروایی کوو او سرکار په کار کې مداخلت او د په یو سر څلور څلوېښت تر څو لاندې به مقدمه درج کوو. موږ چاته هم دا کار اجازت نه دی ورکړی. د سوات رحمت علي چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټ اسوسیشن مشر دی وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر درې سوه نه زیات او په سوات کې 550 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیغ په نیغه تر 6000 نه زیات خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دی وایي چې د 1300 کالو راسې د حکومت په اجازه یې کار کولو
15 کاله 14 کاله شل کاله د دې کرش پلانټونو شول. دا خلکو په خپلو جایدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اخیستې دي. بیا دې موږ ته وایي چې د انډستری لایسنس نو زمونږ د دې ټول یونین د کسانو سره انډستری لایسنس انوارمنٹ لیسنس لیبر ڈپارٹمنٹ لیسنس ٹی ایم اے لیسنس اریگیشن دا ټول زموږ سره موجود دي. اوس چونکه رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
د سوات سیند په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سیند نه کاڼي او بجلی راوباسي بیا یې د ودانو لپاره کارکوونکي ټیکهدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومې ټولنې چې ورته ماحول دور سیرګري هم وایي مشر پروفیسر اظهرالدین وایي چې د کرش پلانټون له وجې د سوات سیند ته لوی زیان روان دی.
دې سره نه صرف د سین کې چې کم قدرتی بوټی دي دغه خرابېږي بلکې سونه زنده سر چې دي میان یا نور داسې د اوبو زنده سر چې دغه ټول خرابېږي نو د دې په ماحول باندې ډېر زیات بد اثر کېږي سیلاب په وخت کې دا کاڼي چې دي د اوبو منښتې د کم فصلونو چې دي د فصلونو پټي چې د هغې دپاره بیا د دغې د وجې نه چې دغه کاڼي ته وویستی شي نو کومه شګه چې هغه په نیرونو کې ځي نو نیرونه چې دي هغه هم خرابېږي نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چې دی د هغې مونږ حمایت کوو
د سوات ضلعي انتظامیه مرستیال مشر ایسی شوزب عباس وایي چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والا ته د سیند څخه کاڼي ویستو اجازت ورکوي چې د ماحولیاتو نهرونو پټوار ټي ایم ای محکمو لخوا جاري کړی شوي هدایتو عمل کوي او حکومت نه یې باقاعده د سیند کنستلو لایسنس اخیستی وي او د سیند د پوهانو په ټاکل شوي ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا د چترال خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې د سیندونو دواړو خواو ته د حفاظتي دیوالونه ودروي چې د سیلابي اوبو کلو آبادۍ ته د وختو مخه ونیول شي. غریزه سیمه چترال کې د ګرمۍ په موسم کې د واورو د ګټانو د ویلې کېدو له وجې سیلابونه راوځي چې د خلکو ځمکو او کورونو ته تاوان رسوي. همداسې یو سیلاب د تېرې جمعې په ورځ هم په ریشون او ګرین لسټ سیمو کې راغلی چې خلکو ته مالي زیانونه ور اړولې. حکومت وایي په چترال کې په همدې مقصد یوه پروژه تر لاس لاندې لري چې د 10 کروڑ روپو په لګښت به د سیندونو په غاړه استنادي دیوالونه درول کېږي. غلام غوث په دې موضوع رپورټ لري.
په بر چترال کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي سیلابونو وروسته رنګ کړل شوي سړکونه په عریضي توګه جوړ کړي شوي دي او د هیواد د نورو برخو سره د بره چترال ځمکنۍ رابطه بیا بحال شوې ده. د یارخون په سیند کې راغلي دغه سیلابونو په وجه د ریشون او ګرین لسټ سیمو ته ډېر زیان رسېدلی و. د ځمکنۍ رابطې د بیا بحالولو په لړ کې د عظمت الله په نوم د بره چترال یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل د بر چترال سره رابطه بحال شوې ده او د ګاډو تګ راتګ اوس روان دی. د 2013 نه دا مسله را روانه ده چې هر کال سیلابونه راځي او نه یوازې مقامی خلک متاثره کوي بلکې سړکونه هم متاثره کوي. اوس د لاري د جوړولو لپاره خلکو خپل ځمکې ورکړې او د لاري لپاره یې خپل شنه پسلونه هم تباه کړل او انداچی د کورونو دیوالونه یې مات کړل، سړک یې جوړ کړو او ګاډي پری اوس روان دي. د چترال لاخونو د ټولنې مشران وایي په بر چترال کې د سیلابونو له وجې د ریشون درې حصې زرخیز ځمکه سیلابونو متاثره کړې ده. د چترال یو ځایي خبریال ګلحمد پاروخي وایي کدغه سیمې ته پوخ حفاظتي بند ونه تړلې شو نو د نورې ځمکې د خرابېدلو اندېښنه ده.
چې دریا رخون کې کوم سیلاب چې راغلی و هغې د ریشن په سیمه کې دلته ګرین لسټ او ریشن په منځ کې دا سړک مکمل نه وکړو. نصیب خلکو وقتاً فوقتاً د دې خلاف جلسه جلوس احتجاج کړی دی. سمو د مخکې دی باندې تقریباً 15 یا 18 لک روپۍ صوبایي حکومت ورکړی وي خو د سیمې خلکو دا تور پورې کوي چې کوم هغه پروټیکشن وال شوی دی حفاظتي دیوال نو چیرې هغه کې شګه او خور استعمال شوی و دغه وجه وه چې څنګه معمولي سیبراغ نیو چپې سره دالو شو.
ځایي خلک او د سیمې سیاستوال او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په ریشون او ګرین لسټ کې دي سیندونو ته حفاظتي بندونه وتړي او د سړک لارې دي په خپل زور زی جوړ کړي شي چې ځایي خلک د سړکونو لپاره د خپلو ځمکو د قربانولو نه بچ شي. د چترال د سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عبدالاکبر چترالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلون زیات اثرات په چترال کې ظاهر شوي دي او په کار د حکومت د دې د زیانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
گلیشیر چې دی هغه دګلاویږي او سکان هم هغه شندو شوې پروسا کالوم رشون کې ډېر آبادی هغه خراب شو ډېر دمو کې خراب شوې او نستوچ دغه روډ په دې باندې دی اپر چترال آبادی دا زرګونه آبادی لاکونه آبادی دا 30-40 کروڑ روپے باندې باندې دی بورا علاقې چار چاپر دا د حفاظتي پښتون به تعمیر شي وي خو هغه ونه کړی شو.
د چترال لسیمې سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي او د اعلی وزیر محمود خان سلاکار وزیر زاده وایي حکومت د چترال د سیمې د دې حالاتونه غافل نه دي او صوبایي حکومت د موسمي بدلون په وجه د سیلابونو د مخنیوي لپاره او یا کروڑ روپۍ منظوري کړی دي.
تیر حکومتونو کښې دا خو چې دو داسې مرحلې راغلي وو نو هغه میاشت میاشت دوه دوه میاشتې هغې کښې تېرېدو نو ټول د رشو کښې هم لګیا دی. نچې والا پرون هم زما جین سره خبره شوې وه دی سرحدي بند هم ورته جوړېدی او دوی ډایورژن هم کښې هوډ هم جوړېدی.
د چترال د ضلعي انتظامیې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې جمعې د ورځې په سیلاب کې په ریشون سیمه کې 15 کورونو ته په مکمله توګه زیان رسیدلی دی او دوی په دغه سیمه کې د زیانونو سروې پیل کړي ده. خو د چترال د حقونو د تنظیم مشران دا غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې اغیزمن شویو کورنو سره دې مالی مرستې وکړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 10:30 شوې دي. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه نن مازدیګر په صوبایي اسمبلی کې د نوي مالي کال 2021-22 بجټ وړاندې کوي. د اسمبلی د سیکرټر د معلوماتو له مخې د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالي کال بجټ وړاندې کیږي. رادیو پاکستان نن په خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور احمد بولیدی به د بجټ قرارداد وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال رادیو ته وویل د کورونا د سار مرکز ان سی او سی لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلانه پورې دې په تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتي او د دغو بندیزونو له مخې پاکستانیان نشي کولی افغانستان ته لاړ شي او افغانان پېښور خواته نه پرېښودل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ سخت ژوبل شوی او د کوټې په یو ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه د راتلونکي اتوار په ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمار همدې غونډه کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته رسېدلی دی. اسرائیلی جیټ الوتکو په روانه اونۍ کې په دویم ځل په غزه بمباري وکړه. اسرائیلو دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې فلسطینیو وسلوالو په جنوبي اسرائیلو اور لګوونکي بالونونه وغورځول. تېره شپه د اور لګوونکو بالونونو او بمبارۍ د اسرائیلو او حماس ترمنځ کمزوری اوربند یو وار بیا د خطر سره مخ کړی. دا اوربند تېره میاشت د دواړو خواوو ترمنځ د 11 ورځو د سختې جګړې نه پس شو. د خبرونو خلاصه مو واورید. اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د هارون بچا سره او تاسو د پاره غره وړې پروګرام هنري کړی.
مشال رادیو هارون بچا هنری گړای دا وردونکو هم ز هارون بچا در تسلامونه وایم. دا ونه مو خبرونه ته سندرغاړې اجمل عزیز مل مکړه دی. د پنجاب مرکز لاهور کې اوسی او هم هل تخپل هنر کوي. عزیز یوش مر سندرې ثبت او پر ټی وی چینلونو او همدارز انټرنیټ خبرې کړې دي. دا سندرې یو ورو او پر هنري خبرې ورسره کوو. ستړی مشه عزیز جان، خبرونه ته ډیر خراغلی او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
ډېره مننه، خوشحاله سي بادشاه صاحب. اول تاسو سلامونه، بیا د مشال راډیو چې څومره کارګري دي ټولو ته سلامونه احترامات، او زه تاسو شکریا ادا کوم چې درې کابل تاسو وګڼلم چې زه هم مل مکرم تاسو ځان سره.
مهرباني عبادو سي، ما خو ستا سندرې هغه ورځ واورېدې، بیا مې زړه وشو چې راودې غواړم چې ستا په ژوند ستا په هنر د سره خبرې وکړو. نو کول خو اوریدونکو ته عزیز جان ځان وپېژنې چې پښتونخوا کې د کم ځای څو کلن یې او د سندرو د څومره وخت شو چې سندرغاړې د خیره؟
ډېره مننه بچا صاحب. زه خو په پېښور شیخ آباد گنج علاقې کښې زېږېدلی یم او هنري سره مې د 12 کلنۍ نه مینه شروع شوې ده، او تر نن وخته پورې چې زما پلار خپل یو ښه رباب نواز وو او داسې نور ټولنه بیا چې کوم دی لاهور ته راغلی وو، د ډېره وخت نه لاهور کښې دغه هنر د پښتو د ژبې خدمت زه خلکو ته رسوم. او زما عمر چې کوم دی 25 دی،
25 کاله. او د پلار چې د استادو د رباب نو نوم کې راته وښیې چې هغه بیا کوم ځای کې کار کړی دی او څنګه رباب غږولی دی، چا سره موسیقي کړې ده؟
هغه د ګن سندرغار سره بشماره لکه څنګه چې په خوانی استادانو لکه استاد شاولی سره د منور استاد سره د سیخه خچکم د غسیمه سندرغاړي واغه وخت سره اغي سره د ټولنه مخکې وړي د خپل اونر مخکې وړي دي.
او نو میسو
استاد خان محمد
خان محمد نو صاحب حیات ته کې وفات شوه دي.
وفات شوه تقریبا یو شکل برابر کې وفات شوه دي.
ها خدای دې وبخینه. تاسو کورنۍ لکه هنري هنري کورنۍ ده؟ ها
بالکل. یو زما اول زما والد سبا بیا زما نور زما په کورنۍ کې داسې څوک نشته دي.
ها او تا بیا چې کله غوښتل چې سندرې ووایې نو چا سره کېناستې؟ استاد دې ځان ته ونیو د زده کړې لچا وکړې؟
زه خو که حقیقت تاسو ته ووایم نو زه په دنیا کې د درې کسانو ډېر سخت متاثره شوی وم، ډېر زیات متاثره وم چې ما دغه ویل چې یاره زموږ د مشرانو دا خدمت کړی دی، دا په موږ باندې یو دغه لازمن دی چې موږ هم د دوی د تر مخې خبرې یوسو، دوی د خولې دا خبرې موږ مخکې یوسو، لکه استاد شاولي، لکه استاد خان محمد، او بیا تیره تیره باندې ارون بادشا صاحب.
زما نوم پکې هم شامل دی.
پښتو په ژبه کې ستاسو نوم نه هغه خو نیمګړی وي که
نه؟ ما خو کومه توره نه ده کړې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. نو تا بیا باقاعده زده کړې چا وکړې؟ چا سره چا ته شکره ورکړه؟ چا سره شاګرد شوې که نه؟
بچا صاحب اوسه پورې خو ما استاد شاولي اوردو، هغه زما روحاني استاد دی، زما روحاني استاد دی، او د هغې چې څنګه هغې ویلي دي، هغه چې څنګه انداز هغې کړی دی، هغه ما اختیار کړی او ما ویلي دي. خو ان شاء الله تعالی اوس مې دغه سي اراده را او اختیار مې چې زبا ځان ته ان شاء الله یو استاد مې نظر کې چې هغه بنې سم واغ سره به زده کړم.
ها او ما چې تاسو ځنی ویډیو غانې کته ته په سټیج ناشته باجه هم در سره دنه باجه دې هم زده کړی دا غوول شي.
ا باجه مې بده ځان سره غوې شم چې خپل د جالب پوري باسم.
خبره جاله په پوره باسي. سمه خبرې کوو عزیز جان. او څنګه چې ما ته ویلو په دې خبرونه کې موږ خپل ملما سره خبرې هم کوو، دغه سندرې غولي سازونه هم اوریدونکو ته ورو. نو ستاسو سندره به ورو او تر سره اوسه ته به هم ورې، موږ به ترې هم خوند واخلو، به نور خبرې وکړو. سمه ده.
د خیر د خیر سید ان شاء الله.
عزیز جان سکول تا خونځي ته تللې زدکړې کړې دي لیک لوست کول شي کنه؟
بالکل بادشاہ صاحب تللې ما میډل کړې دي کوز په پیښور کې.
ها نو بیا اوس مطلب ټول وخت او ټول انرژي هم د هنر ته ورکوي، صرف سندرغاړي دي، سندرغاړي په توګه کار کوي، بل خو څه دنده نه لري؟
نه نه بالکل نه. او انشاء الله تعالی یو غټ ماته یو غټ گیفت را کړی دی، گاډ گیفت چې ورته ویل کېږي، الله تعالی یو را کړی دی ماته. او زه ټولو خپل ټول عمر هم په دې کې تیرول غواړم، د پښتنو خدمت کول غواړم.
ښه، ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. او اول بیا کله و؟ څو کلن وی اول کله داسې باقاعده تو دغه ته لاړې سټوډیو ته او سندره دې مسلکي باندې انداز باندې ریکارډ کړ کنه؟ هغه کم وخت و، کومه سندره وه؟ چا دا سره په دغه شروع شروع کې مرسته کړې وه؟
په شروع شروع کې ما سره چې مرسته کړې ده، زه ټول عمر یادوم چې ډېره زیاته مرسته را سره کړې ده. استاد زرولی افغان ما سره ډېره مرسته کړې ده په دې کې، بالکل. هغه لکه زما خو ډېر زیات شوق و چې زه ووایم، او زما بس او الله تعالی دغه ما وویل کنه چې الله تعالی یو گفت را کړی، ما ته خو په هغه یوز کولو باندې زه نه پوهېږم چې دا څنګه دغه کومه بیا الله پاک داسې ښه خلکو سره ملاو کړ، نو ما دې دغه تل ضرور لاله ته چېر لاله داسې زه ګانه ریکارډ کول غواړم. نو هغې خپله ما سره دا تکلیف وکړو چې لاړو زما ګانه ریکارډ کړه، ما ته ویډیو دغه وکړو والله جوړې کړه. نو زما چې څومره دا وي دا فن چې مې رنګین دی دا ټول کمال استاد دی، دا زما چې څومره فن دغه تاسو سره نن لګیا ما ډېر لوی فخر خبره ده چې د پښتو د ژبې ډېر لوی ګوهانه تاسو مې تاسو سره نن لګیا، نو دا د الله پاک برکت دی او دا غ برکت دی.
نه هیله کوم خو اوس راته دا وایي چې دا ګوره د پښتنو مرکز خو دغه پیښور دی یا بیا کوټه ده، تاسو ته لاهور ته څنګه لاړې؟ هلته اوس ته هنر کوي، نو دلته دومره پښتانه شته چې ته لاړ شي سندرې ورته ووایې او خپل ژوند یو هنرمند په توګه په لاهور غوندې د یو ښار کې وکړي چې هغه د پښتنو ښار خو نه دی کنه، خو د پنجاب یو غټ ښار دی. نو دغلته کله لاړې؟ څنګه اچھا خبره کمې بلا هلته یوړې لاهور ته؟
بلا خدا سوچ دا ژوند کې سی وی چې زموږ خپل آلات چې کم دی مو یوړلو لاهور ته راوستو. بیا دلته ما ډېر وخت پورې مزدوري کوله، نو الله تعالی داسې یو آواز ما ته جوړ کړی چې دلته خو بیا ډېر تاسو به درې خبرې واقف چې تاسو پته دا مرکز دی د موسیقۍ کنه، دلته خو بیا ډېر زیات چې کوم وو د سټوډیوګانې او شین او دغه ډېر زیات وو. زما داسې ډېر زیات شوق وو چې شوق مو دغسې یو ورځ زه یو مشر سره کېناستم، نو هغه د افغانستان د سیمې وو، هغه سره کېناستم، نو هغه د استاد شاولي غزل لګړی دلته که بادشاه یم خو چې ستا په تومت رنګ یم، دا کوسی به پرېږدم د دې کوسو ملنګ یم، چې دا مې اوردن زما په زړه باندې ډېر ښه ولګېدو. ما بیا بیا دا اوردله، ما دا زده کړله او دا مې زده کړل، دا مې ویلي ویلي ویلي. بس دغسې چې لاړم بیا کابل ته، چې کابل ته لاړم نو هلته استاد زرولي سره دغه شوم، هغې ما ته لارې ګودرې وښودلې. هغه وخت خپل کارونه کې هم ډېر زیات بیزي و، خو هغه ما له ټایم راکړو او زه په دې پلیټفارم باندې راوسلم ودرولم. نو چې ځکه هلته نه واپس دلته رالم، نو دلته بیا خدای پاک ډېر لوی عزت راکړو. دلته ډېر زیات پښتانه اوسېږي، په دې سیالکوټ کې، ګوجرواله کې، په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په دې لاهور کې خاص ډېر زیات پښتانه دي. د افغانستان د سیمې ډېر خلک پکې اوسېږي، د سوابۍ د مردان خلک پکې ډېر اوسېږي. نو دې خلکو بیا ماته الله دې عزت وکړي، بیا ماته عزت راکړو او د هنرمند په توګه باندې زما ډېر خدمت او زما ډېر قدر کوي.
ښه، ډېر ښه. نو دغلته ستا کورنۍ هم دا کته یوازې ژوند کې په لاهور کې؟
زما کورنۍ پکې هم ده، زما دورونه ما سره دي، زموږ ټول فیملی په لاهور کې ده.
دا پښتانه بیا دغلته چې دي، تا وویل چې د پښتونخوا هم دي، د افغانستان کډوال هم دي، نو دوی بیا په کومو کومو سیمو کې دي؟ داسې یو ځای اوسي کنه خواره واره دي، یو 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 سیمه کې دي، یو کور او بل کور په بل سیمه کې دي کنه؟
همداسې ده. دلته چې کم بیا دا کاخل خلک دي، د دوی خپل یو ځان ته یو زیر خان کرنوي ورته لکې چې دلته ټوله کاخل پراته دي. سلیمان خیل وکي ولک فاصله کې دي، بیا د سید کونړ خلک په فاصله کې دي، بیا دا کم چې خاص صواب د مردان خلک دي، لاهور په خار کې پاتې کیږي. دا لاهور په خار کې پاتې کیږي. او نور چې دا کم د افغانستان کې چې کم راغلي، د افغانستان خلک چې کم دي پښتانه، دا په سیالکوټ کې زیاتره زیات په سیالکوټ کې دي، او بیا په ګوجرواله کې ډېر زیات دي.
ها ها. نور ستا ملګری سندرغاړي یا ستانه مشران یا ستا همزولي هم د پښتو سندرغاړي دغلته شته؟
نه، دلته واحد زه یوازې یو سندرغاړم چې دلته پاتې کیږم.
دا زکه ته لاور ته تلې چې بس تل تستا چا خبره دغه دی واقع اختیار خپل بل څوک د سره مقابله کې نشته.
بس رونو خو زمونږ ټول سندرغاړي سمر دي ټول زمونږ رونه دي. آیا چاته لارې پته نه چې یار دا یو کس انسان راغواړي، یا مطلب شهرت والا کان پکشته چې کوم نور څوک غواړي، نو هغه هم زور تر غواړم که څوک د چا ضرورت دلته کان چې یار پلانې کا ځان سره موجود کیا، مطلب مختلف سندرغاړي کراته چې ځان سره دغه کا، نو زه هم ورته کوم لکه زدانه کوم چې مم زرما ټوله زما
دا کاخیل او دغه خلک ته یاد کړل دغه پښتانه زمونږ دی خو بیا اتن باندې زیات مهین دي، نو تب پروګرامونه کې خو بس دغه د اتن سندرې بوت ډېر وایو.
ما بچا صاحب د اتنې زما ډېر زیات ریکارډینګ کړی دی، شاه وزیر یار ریکارډینګونه ما غیت پر کړی دي، ماته بس یو کار چې ساتي هنر خو چا پوره کړی نه دی، همدا یو علم دی، یو لوی دریاب دی، خو د هر سره یو 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 لکه انګور یو غنچی نو یو یو انګور هم تی ځان سره سنبال کړی دی چې د هر وطن خلکو ته خپل د وطن مجرب ورته کوو.
خاصه بس یو بیا موسیقي خو په تپ پیواز ځان نه کوي، نو ځان سره به زیاره د ملګری به دی وی تبلې به غږی سره سوک بر باپونه غږی باجی او کلارنټونه او کیبورډونه، نو دغه ډله لری دغه ملګری ځان سره لری په لاهور کې
نه دا په پیښور کې دی. چې زه له پیښور نه راغورم ځانته خره تبل نواز چې کوم دی هغه ما سره خراباب نواز دا زه په خبر نه غواړم ځانته.
تا ویل چې لاهور نه بلا و دغلته په ګجرانوالا او سیالکوټ او نور خارونو کې هم پښتانه دي، نو هلته هم به تاسو زه کله کله پروګرامونو ته دعوت کیږي مل مکی دي خلک پښتانه؟
بالکل بادشاہ صاحب لکه د دې زوین دوه زما زما سیالکوټ کې زما ډېر پروګرامونه او کراچۍ ته به ډېر زیات زما کراچۍ کې زما پروګرامونه ډېر زیات دي.
لاهور خو چون مرکز دی د موسیقي دغلت اول د هند نراشی موسیقي بیا لاهور ته او دغلت دمو کی او بیا داسې دی خو موږ خو ترازی په خبرو کابل ته زینو په لاهور کې بیا څوک پیژنې دغلت چې کوم زیات پیژندلی نومیالی استادان دي د موسیقي پنجابیانو کې یا پسندرغاړو کې چا سره د راشه درشه تعلق جوړ دی کنه؟
ډېر ښه ډېر ښه ملګرو سره تعلق دی زما چې کوم دی دلته ملګري دي کوالان دي، ډېر ښه کوالان دي چې د هغې پلار چې کوم دی نو د استاد نصرت فتح علي خان سره ډېر زیات کار کړی دی، او بیا دوی په خپل کوالي مخې ته وړي دا خدمت یې مخې ته روان کړی دی، خپل د ولس لپاره خپل د خلکو لپاره د خلکو خپل خدمت ښه جاري روان کړی دی، دوی سره ښه سلام کلام شته دی.
اردونکو د اجمل عزیز د بل سندر مور د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده. عزیز پکې نن زموږ ملمه ده د لاهور خار را سره ده د التوسی او بل سندري جوړوي الت پروګرامونه هم کوي. نو عزیز جان سندري چې بیا جوړوي په لاهور کې جوړوي سټوډیو غان خپل تشته دي کنه بیا په خبر ته مجبور چې لاړ شي او الت کارونه وکي.
بالکل بچا صاحب زه په خبر ته ځم نو په خبر کې ریکارډینګونه کوم دا چې ما غن ریکارډ کړی و دا خپل دا کې دی کلی و د لندن اباسین سیلاب سیف شیرو دا مشر جنګل څخه دی لو بخي دا درته غي جوړ کړی و دا باجا غي خپل مشر جنګل سټوډیو
او تر اوسه د سمره سندرې شمیرې ته معلوم نه چې سمره سندرې به د سټوډیو کې داسې مسلکی جوړ کړی وي او بیا به خپلې کړی وي شمیرې څو دی اوس
تقریبا بادشاہ صاحب نو دس غوزو سیم نو ما کیس ٹیپ کیسٹی چ سٹی ام وی اغم بے شمار ودا گانی حساب رات معلوم نے سمر پئی
ہا د ٹیپ کیسٹی دی ہم کڑے وی
د ٹیپ کیسٹی میں ہم کڑی دی
اگے کی دے بس وی زیات تر بڑے پ کیسے وی غزلوں بڑے ویل کٹپی دے ویلی دی چار بیت دے ویلی دی سشی دی زیات ویل دے
ما پاری کی چکم بس مختلف غزل چار بیت او دسے مصری پکی داستان داستان دی چاچے مطلب مارکیٹ ضرورت حساب کتاب باندھی
ته چې وایې چې د پښتنو خدمت کول غواړي د خپل هنر لارې نو څنګه ته یو څه د دومره کار چې وکړو یو څه ډاډه یې چې کنه ستا په دې کار ټولنې ته کوم خیر رسی یا پښتنو ته کوم خیر رسی داسې بد څه مونږ ته بیان کی
بادشاہ صاحب خیر خو دغه دی کنه چې لکه ګوره خلک دی اوري زمو موسیقي اوري هغه خیال بدل وی هغه مینه مو سره ساتي نو موږ دغه هنر دی چې د خلکو موږ ضرورت نږدې یو دا هنر ته موږ یاره لکه زمو خدمت ځای نه لیدلې ځکه لکه سوچ کوم یاره کړه دومره کار ما کړی نو شکر دې ځای نه لیدلې ولې چې لوی واړه پښتانه چې سمره دي کده لر دي کده بر دي ټول زمو عزت کوي په خلف ازر مو یادوي
نن سبا خو چوندا د انټرنیټ دور دی د ټولنیزي میډیا دور دی ته خو به خبر یې کنه چې اوس خو خلکو سره د رابطو لپاره او بیا د هنرمند لپاره هم ضروری دی چې هغه خپل هنر غواړي چې خلکو ته ورسوي نو هغه باید یو یوټیوب چینل خپل ولري فیسبوک پاڼه ولري که کولای شي په ټوئیټر باندې هم فعال ولري نو ته د شانو نه خبر یې او هغه کې کار کوي یا خپل چینل یا خپل پاڼه ځان ته جوړ کړی دی
بالکل زه زما فیسبوک پاڼه هم شته چې د سنگر اجمل عزیز نوم باندې را پاره کې ما زیاتره زما غانې باغې کې چومو بیا زما غانې چې ډېر کمې چې میدانی سیلون زما نو ځخل په چینل کې واچوم زما نوم باندې چینل دی او چې نور دا کمې غانې دي کنه سټوډیو کې جوړې کونو دا بیا زیاتره برادر هاوس باندې یا په سټیلند باندې مو کوشش کوم چې هغه والیو ویخي جی
او نوې سندره باندې کله راشي چې دا سې هیڅ سټوډیو ته د ورکړی وی ته په غوړی چې کار اوشي او به خبرې کړي نو هغه کله وی چې مخ ته راشي
یو هو ما تقریبا د اختر کې وکړل را ل په سوشل میډیا باندې یوټیوب ته ذریعہ باندې راغله او نور باندې کار روان دی په دې سره چې به ان شاء الله چې هغه کلیر شو کار به وشي
سعید نو ډیره زیاته مننه اجمل جان ته مونږ ته وخت راک د لاهور نه او د لاهور کیسې درته وکړې د خپل هنر او د خپل ژوند کیسې درته وکړې خوشاله اوسې تا ته برس تا په ژوند کې ستاسو د هنر په چارو کې بریا غواړو او ډیره مننه بیا به کله ګورو چې سندرې د نوې راشي بیا به یو ځل بیا هم راوغواړو بیا به سره نورې کیسې وکړي
ډیره مننه بچا صاحب تاسو نو ډیره زیاته مننه کوم او ساسو د رادیو نه ساسو د امکارانو نه ډیر زیاته مننه کوم تاسو زمې مکړه ما د ما لپاره ډیر یو فخر او ډیر یو دم زما د ژوندۍ او جالب کیسه شو زما یو یادګاری او ژوند به زما نسل ته بدایو خبر پات چې یاره زمو مشر یا زمو رور یا زمو پلار د لوی شخصیت دارون بچا سره خبرونه کیو
نه هیله کوم خوشاله اوسې ته خجون غواړو ډیر مننه د اجمل عزیز خبرې مورې د سندري هم یو شمیر په پای کې د یو بل سندري ووري خونتره وخلی مونږ ته اجازه راکړي د خدای په امان
جسمانی طور سڑائی نہ خرابی لیکن دماغی طور بالکل مفلوج
کی دوی ته بمجد ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.